د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجد 15 د جنوري میاشتې 15 د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کې د چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بې وزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. یوانان د څه د غونډۍ پلاستیک په شی پیدا کړي، دغه په هماغه وسوځي.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو، خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
نو د سالنګ لاره کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. یعنی وړو مسافر پری موټر سپځې کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خواسته کوم ستونزې را پیدا نشي، ما قطن نورځ لپاره ساحه دې کم ده. د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي:
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د موږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سي کوم. نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یو چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله روس تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو غني ساحه تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېده. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشسي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماټان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $2 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه چنګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون وخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیس کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیوالی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی وو. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوی وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې لوڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بلتون غوښتون کې نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 14,000 او 200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بلتون غوښتون کو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بلتون غوښتونکو له خوا یې مډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستوي ورشتونو او سیلابونو لکبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي کتونو او فوایدامی وزارت سره په تماس کې چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرسرانس ته وویل
من ابر په ګاران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما یاله برآمدیم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجو بغل سرک دی بر په بارش
دی زیاتوی
از بر دغه ته ما زیات خوش هستیم. از بر برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
د افغانستان له ولایتونو کابل ته بیزای شوی کډوال هم رښتونو پاسپ کړی دی. له بلخ ولایت څخه کابل ته بیزای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډي پلاستیک چې پیدا کی دغه کومه غوس وزو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلي. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن نو غنمان مګر دغه وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ وجره بم ځکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوښتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفات او شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کول سالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وښوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي. خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخو د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکړه شوی. د هغه لور له تیر دوه اونۍ راهیسې ناروغ او دای د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښو خوړو غوښتنه کوي خو دای اند سپور ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي. نه وړشته، نه وړي او نه هم ورېږي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښي وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 15 افغانۍ قیمت ولري خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي بیا له یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
بس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم ندیدایم.
د رحیم په څیر ډېرې کورنۍ چې بیزای شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وی خپل ناروغ او ماشومان د کارتوان نه لري.
ما پنځه اولادونه دي، مشر تقریبا یو لک کلن او ورور اختیار باندې کار مار خو نه کوم او کار کوي نه شو. خپل ته چې خان دي خپل ما ته دغه او د ځامن مچ دي وانه بچاري تلې کما قلمونه خرڅي ما ځګری ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي ویات شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د آی آر سی کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا آی آر سی باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کیلري هم تودولای نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو خزینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. خو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنل چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور استرې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچني موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنۍ حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کیږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوږي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډېر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیت ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هوارې کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بیو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېر دي، څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام چمتو کی.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کړي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
تروس پر د وزارت لورنه په دې اړه باندې څه ویل شي.
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سون توکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري خاري موټر چلوونکي دي به حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي. تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي. هغه څه چې د خلکو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروښتونو تر 1200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې ترڅنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورشتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورشتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالی، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالي زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ تر منځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بل خوا د دغه ولایت د نادالی او ګریش ولسوالۍ تر منځ د سپین مسجد د سیمې اوسېدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني زیانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلات.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او د دغه ولایت د والي ویان عبدالباري راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و. په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و، مېرمنې او پنځه ماشومان و، هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بیخي ډېر راوښتي دي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړ شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریشک، نادالی او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا
او 15,000 نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوښ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایي ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرزیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي ک طالبان یو پلاستیکي ګوډۍ نسی منلای په افغانستان کې به یو شته څنګه ومني. انډیپندنس ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت ته اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته ویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څېړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي له شرعي ضوابطو لري او جاهلانه دی. د شاغلی محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکای ورځپاڼې باسټن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده. سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیلسوي او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د لمنځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوي او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باسټن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
اوس مې یو بهرنی مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1,000,000 مثبتو پیښو واوښتې. دا بې ساري شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري، یوه څونامي به رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,000,000 تیرې شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,090,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمېره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمېرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له څونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسیس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
رایت ناو دلتا اند اومیکرون آر ټوین ترټس.
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
سربیره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبتې پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمېرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د وورزو پترس کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8452 ته ورسید.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره افغانستان په 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي وایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په 20 کال باندې محکوم شو. په پاکستان کې مش ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو لوجه په دغه هیواد کې لکړاوونو ډاک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولای سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي او نه ورته سهولتونه برابرولای سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لک ناراجستر کډوال اوسېږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې مشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لک پورې نارجسترډ کډوال هم اوسېږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګند دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسېږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسېږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نو موږ سره ماجر کاشته نه اس اس سی کاشته دي، ما شومان هم غتیږي، به تعلیم غتیږي، په دې چې موږ کوم مکتب کې ورز داخله ته ما شومان وکړو، موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړی. موږ بار بار ورزو کمشنری ته مرزو دغه ته مرزو، هغه مطلب موږ کارتون نه راکې، موږ پولیس نه سي پاتې به یم یاران کابینه غوړ چې کارت وخیوه. نو موږ ته یو کارم نه ناروې بځای مجبورې بس موږ نه پیسې واخلې، که پیسې ورنو کو نو سم دسم نه سي په تورخه ماړې، نو ډېر مشکلات دلته موږ سوي.
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزومی یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینا چې کېږي چک پسینه دي، کاروباري نه دي، هغه دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلور شي، هسپتال کې چې دی سره کارت نه وي، اولته ګوې چې مشکلات دي. تعلیم یې دغه ځای چې دی ته په ګورمېر سکولونه کې میرې پلورې د کډینا غوړي، د کډینا دې سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار تر هر وخت مې شریکه کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې دا چا سره دا غي 2023 پر پدین نشته، دا غي مکسره یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسېږي، چې پکې 4 لک پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لک پوری په 2013 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډی چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 شپږم ووم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وای چې تاسو راشي او خپل ځان رجسترډ کړئ. چې چا ځان رجسترډ نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2010 کې هم لکه حکومت دغه خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فائده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړ. نو دوی ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 14 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسترډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجستریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 14مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
کچرته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي. لکه فرض کړه چې تا ان رجستریډ نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو ته الته کوم ته موومېنټ نشه کولای ته کاروبار نشه کولای دې ور سره د پولیس چلن هم کیک نه نو ری ریسټونز سره د خلک مخامخ شي نو قانوني توګه چې کله د حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابندې او یو انیشیار هم پابندې چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړې کی او دې کې د رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسې.
په افغانستان کې د 1980 ملسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې لوجې په ملیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې ساده ښار کې موږ د ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د ډیره خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام.
خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې وه. طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل والي دې دا ګیره کله کړې هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې ده. او بس دس سړی په دې په خو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پیروانې موږ جیت کښه په خانې ته ویوړ. نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړئ. وطن نه کوم خو لاړ شو چېرته وتښتو دوی د لاسه. خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم. موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو ته څو خبرو سوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. پر ضلعه مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلېږي او افغاني د ورځ په ورځ د کاره وایستله. ولې دا عمل نه شو قبول؟
ډیر تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بېعدالتیو د بی کفایت خلکو مخامو تر سوال
د زابل دی ولایت څخه جابولی دغه پیغام د ازادۍ راته وتبرېدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی و، اسلامي مملکتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادي بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
نن نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژدم. یو د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه د هیلې او ارزو د مکتبونو علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، پرداز دي چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانانو مدارې پسې پرته ده، حیوانان وزي نو نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کم نردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شوی دي، زه یو کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک دښمنېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادۍ راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسو څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته دا کومکونه راځي د ولسوالی په واغه کې لیاو کور شل نفر هم نیسي، لیاو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د مکتبی خي هغه نه کې یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر و، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي د لیم داس کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي. چاته بېخي نه ورکوي، نه نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین تي. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وو که دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې خوندغ سره کشي د ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي. اتي زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی و الفتم د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زیسه خاص د ازادی رادیو سره په تماس کې. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړل دي. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبانو مشرانو ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي، د عجي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه وارې مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو وارې کومک کړي دي، هغه یو وارې هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. دوې ګونۍ درې ګونۍ وړې ورکړي دي، یو ګونۍ لا پاته ده. هغه یې لا هم در وسه به دا څلور میاشت کې دغه یوه مرسته کړې ده، هغه یې په څلور وارې ورکړې ده. نو زما دا څنګه ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی وو ډبلیو پی ته نه ورکول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلی مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رقم د پیسې مست نه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وکړي.
السلام علیکم، نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې دراس روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی. نه په دې ته کو اول اند د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا څه څنګه لا فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کا څون کو رجن سلام باد سلام. زه یو سیر حکومت له زخمی پاتې لمتی او په خپل دل سره شم کولای چې خپل زه او نوم وښاک تی رکمن نشم زخمین او مایبین پاتې دی غړر سخت بد حالت کې دي. زما غونته زه زخمی حالت کې ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه ازاده نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و. سلام
سلامونه نه کې له احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید دوی ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته. اگر که ازادي رادیو نه مې زړه تور دی
زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري ما سلوې دښمنی ده دین دا پاکستان غلام دی کس بلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولې هغه به وایي چې ښځې مې ورته قید کړې ستا د رضا دپاره پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو دغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چېرته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي، په هېڅ سره مو هم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرت و آزمانه په خیر تیویجی خدا موات ستجار و سی خوشحاله و سی مرد پیغام لارو چیز مرد سر چام کاری نده کرده مرد دل تا دیر دلیل او دیر ستلی سر چام کاری مرد سر نده کرده نه چام مرد تا روپی را کرده نه چام مرد تا مرد سر کرده مرد پا غالا با یایان دی دیر دستگاه سر مخی
دلمن دو لایت که دکی دو نسوالی سید احمد میاړه کدر سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک بهیې جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در از ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزي د هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کې یا د دې خلکو د لیدنګ د لارې وینو چې د افغانستان څخه دا تیارې په تېرران کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تېرران کې سپارېږي ټاټونه تراکش دي روان دي روزمره روان دي په دې تلویزیونو کې اشکاره کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیرې د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې او دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوارو غریب ټول پاتې دي. د دا دې باید چې دا لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل ان دغسې خو غریبان پاتې دي. بایان ګر د کړه بایان ګر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکر کړنو غریبانو پاتې دي ګرځه. مخته دې شو. السلام.
د کندهار ولایت د مینایې څخه د میر بازار د سیم څخه د پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید چې دا زموږ د میر بازار په سیم کې د ملا احمد اخوند باندې ولان کې دا غوښته رجل خلک په نوم وکیل دي په شي چې ولاړ دي دا غوړه جنو کې مشغولي وڅې په فدارې جنتی یا د امارات په توګه باندې شکري ولایږه کوي. مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سکون سم کې دا غلط خلک وسخو وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته ایسایي په تمناسو. زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ مونږ په ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ ایسایي دغه په تم مونږ ناسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دي بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د تره په اړه کې سعدالله یم.
دغزما واز لوړو مقامات ورسوید ازمت د زریات اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده د کډکی ولسوالۍ د کډکی بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو د پاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مسرو اډه رانقل کوي مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو د پاره وسلام
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم ما کوم فرم دغه پیغام چې نشر کړو تاسو ته نشر کړو پیغام ویلې زمونږ د 2018 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د پوخانی جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت کې غصب کړی وو صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیغام نشر شو هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي قیمتي دې هدف پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نشي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي السلام علیکم
السلام علیکم زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم پرکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو رکشي اختتابونه بو رکشي خو موږ دیغونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي مغاسه وژنیم کیږي مغاسه احتتابي وژنیم کیږي دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي اماراتونه وایو اسلامي امارات پتلې نوم ده سپانوم ده دا دی و دی سای ډاله ده دی پاکستان ده او دغه لوسم په دارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلان کروزرو کې ګرځي د زری کې ګرځي امنیتي ملي سره ګرځي
سلام د رادیو د کورنډر تاسو نو زم کومه خوشاله ولر زه په دې تاسو په دوه وی زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم څنګه وی کلن سره یم په څل څلوي کولم په دوه ملکی خدمت کړی څل کولم تحصیل کړی څه په حال د دې ملل متحد په حال د دوه ناتو تاسو کړم دا هم ملل متحد جنایت کړ دی هم ناتو جنایت کړ دی هم امریکا جنایت کړ دی تبایی بربادی تا بون که که ناستی اگر جنایت کران چیش پیته داره کاملیان بیگنا رو وزیلی و کاملیان و چپاول کره و تاسی پا قدرت و سوال چپاول گر دولت چه ها و سنشتا خدای دی دعباد فارنیت نبود که ملل متحدی هم تن واحده قبلوی تأثیر کم حال دی ملل متحد
سلامونه و احترامات آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته احمد همدر له لغمان آزادۍ راډیو کدا پیغام پریږم په دې هیله څنګه شریک دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له مولف لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده او د برګر دمرستم کوي خدای غمرستې د نه نشي کنه مطلب دا بزنه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومي چې په دې سمراسته شوی او کنه دا نو زه له ټول نړۍ والو نه دا خواهش کوم دی او ولسی وګړي په هیڅ چې موږ سره دې دا ډالر په کیته دوه کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او ورسره یو شي کلاف رسي ولري
په خاصور دوله زادر امین په خاصور دوله سوالي کې د جباخان سره ومه هغه طالبان چې ما هغه واده کومک کوم په اوره خاصور طالبان ته سلامونه دي ورته چې هغه عبدالرحمن دې چې د جباخان سره په خاصور دوله سوالي کې هم چې وو یو طالب دراس د کناز کې هرات کوم مسله کې پروت هم په فون ما یو باندې ما شان ورګې نه و ده په هغه نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دې نه د معلم درځي چې کوم چې دا نه تلې په باتون چې سپر اویا او اویا شپږ ویش یا څه شپږ پندستان لمبارګي کله ما زغه طالب ورو ما دغه ضرورت چې تاسو سره ونې څه وځه چې دغه بدرې ماشوم باندې طالبان من کړی دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو الله ماشي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio